برنامه های رادیو آزادی ادامه داره.
السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه تاسې د بلال نبی په تخنیکی همکاري اورئ. په ننګرهار کې انتحاري چاودنې او بمی چاودنو لسګونه کسان مړه او ژوبل کړي دي. دغه راز په همدې خبرونه کې د 11 سپتمبر د 11 کلیزې په مناسبت تفصیلي رپورټ هم اورئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د ننګرهار چارواکي په مومندره ولسوالۍ کې په یوه ځانمرګي برید کې د 900 لاریون کوونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هندوستان او ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیران په کابل کې دی او د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره وکتل. نن په نیویارک او واشنگتن ډي سي کې د 2001 کال د سپتمبر د 11 د حملو 11 کال پرسوي او په دې اړه مراسم ترسره کیږي. بشپړه خبرونه. د ننګرهار چارواکي په مومندره ولسوالۍ کې په یوه ځانمرګي برید کې د 900 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې 28 کسان ټپیان سوي دي. ښاغلي خوږیاڼي د پېښې په اړه داسې وویل:
د جلال آباد تورخم په لویې لار د مومندرې ولسوالۍ اړوند کې په سیمه کې نن د غرمې وروسته شاوخوا 1 بجې د لاټل کوونکو خیمې ته تیرمه ځانمرګي برید شوی. په دې پیښه کې تر دا مهاله پورې 19 کسان شهیدان شوي دي او 200 نور ټپیان روغتون ته لېږدول شوي. د ځینو ټپیانو روغتیایي حالات هم نازک دي. ښایي چې د شهیدانو په شمېر کې نور هم زیاتوالی راشي.
د مومندرې ځانمرګي برید نن څلورم امنیتي پېښه ده چې په ننګرهار ولایت کې سوې. تر دې مخکې په جلال آباد ښار کې د نجونو ښوونځي ته مخامخ په دوو غبرګو بمي چاودنو کې یو کس وژل سوی او څلور نور ټپیان سوي دي. په بهسود ولسوالۍ کې د نجونو په یوه بل ښوونځي کې هم چاودنه سوې خو چاته زیان نه دی رسېدلی. تر اوسه کومې ډلې د ننګرهار د حملو مسؤلیت نه دی منلی. د هندوستان او ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیران په کابل کې دی او د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره ویني. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویجی ګوکلی د غونډې په اړه خبر ورکړی. شاغلی مرتضوی د دواړو چارواکو ترمنځ د خبرو د موضوعاتو په اړه داسې ویل:
دو جانب روی موضوعات مختلف، خصوصا مبارزه مشترک با تروریسم، همکاری اقتصادی و انکشافی و همچنان اعمار بند شاتوت بحث و تبادل نظر کرد. همین سه محور مهم بودن که مورد بحث قرار گرفت.
بل لور ته د افغان حکومت اجرایی ریاست د اجرایی رئیس او ایران د بهرنی چارو وزارت د مرستیال ترمنز د غونډې په اړه خبر ورکړل سوی. د اجرایی ریاست په اعلامیه کې راغلی چې د عبدالله عبدالله او سید عباس عراقچی ترمنز د توریزم پر وړاندې د زیاتې همکارۍ په اړه خبرې وسوي. د ایران او هندوستان بهرنی چارو وزارتونو د مرستیالانو د سفر هدف د کابل، تهران او دلی په درې اړخیزه غونډه کې ګډون یاد سوی چې نن په کابل کې روانه ده. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو قومندانۍ چارواکي وایي ځواکونه یې تیره شپه د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د چوڼۍ په سیمه کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د یادې قلی اردو درستیزوال برید جنرال روح الله خلیل اوغلو نن خبریالانو ته د وسلوالو مخالفینو اته مړې ورښودلې او ویلې دي چې تیره شپه د ملا قاري نسیم په مشرۍ د دولت وسلوالو مخالفانو 200 کسیزې ډلې په زرمت ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو پر مرکز برید وکړ. په ځوابي برید کې د دغو اتو تنو د ګډون لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
قرار معلوماتي کشفي د تعداد 200 نفر
یا شاغلی اوغلو وای د کشفي معلوماتو لمخې د مولا قاري نسیم په مشرۍ 200 نفر حمله کړي و چې د امنیتي دفاعي ځواکونو له قوي مقاومت سره مخامخ شول او په پایله کې د 2 کسان وژل شول او 8 نور یې ټپیان شول. د ځینو وژل سوي جسدونو چې د جګړې په ډګر کې پاتو مجراوړي دي. ښاغلی اوغلو زیاته کړه چې په دې برید کې د ملي اردو دوه سرتیري وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د دولت وسلوال مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. نن په نیویارک او واشنگټن ډي سي کې د 2001 کال د سپتمبر د 11 د حمله 11 کال پوره سو. امریکایان په دې مناسبت په نیویارک کې د ورلد ټریډ سنټر پر ځای او په واشنگټن ډي سي کې په پینټاګون کې د حملې د ورځې په یاد مراسم جوړوي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د ده میرمن میلانیا ټرمپ به پنسلوینیا ایالت ته سفر وکړي، چیرته چې څلورمه الوتکه وروسته له هغه غورځېدلې وه چې مسافرو له برمتنیوونکو څخه د الوتکې د کنټرول ترلاسه کولو هڅې کولې. د سپتمبر په 11 نیټه شاوخوا 3000 کسان مړه سول. ډیری یې هغه مهال مړه سول چې د ورلد ټریډ سنټر غبرګې ودانۍ ونړېدې. په همدې حال کې 8000 کسان د سږو او نورو ناروغیو اخته سول. روسیه د ګاونډیو چین او منګولیا د سرتیرو په ګډون د زرګونو ځواکونو تر ټولو پراخ نظامي تمرینونه پیل کړي. د روسیې دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د سپتمبر له 11 تر 12 نیټې پورې کېدونکي دا تمرینونه وستوک 2018 بلل سوي او له 1981 کال راهیسې لومړي دومره لوی تمرینونه دي. ناټو دغه تمرینونه غندلي او دا یې د پراخې جګړې لپاره د تیاری په معنا بللی دي. د روسیې دفاع وزیر ویلي چې په وستوک 2018 نظامي تمرینونو کې 3000 سرتیري، 6000 نظامي وسایط او 1000 الوتکې او 80 بیړۍ ګډون کوي. د خبرونو پای
ل ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د جلال آباد تورخم پر لوی لار په یو شمیر اعتراض کوونکو په ځان وژن کې برید کې لسګونه ملکی وګړي وشل شوي او ټپیان دي. د طالبانو استازو یو شمیر رسنیو ته ویلي دي چې دوی له امریکا سره د دوهم دور خبرو لپاره چمتووالی نیسي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي سیاسي احزاب په ټول توان د تقلبي انتخاباتو پر وړاندې ودرېږي.
ټیکر جال شوی نه ده، مګر پریمانه له حساب وتلې ټیکرې په جالي تذکرو لګوي.
د نن د 11 سپتمبر چې پر امریکا د 2001 کال بریدونو سره برابر ده 11 کال پوره کیږي. په دې اړه مهم او په پورې مطلب لرو چې آیا 11 کال وروسته هم د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې جګړې نتیجه ورکړې ده او کنه. د خبرونه په دوهمه برخه کې نیمه نړۍ د خوځل لپاره اونیس پروګرام او تفریحي خبرونه د ګوډه اچار خبرېږي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدل شي. د ننګرهار ولایت په ممندري سیمه کې د تورخم جلال آباد پر لوی لار پر اعتراض کوونکو په ځان وژن کې برید کې ګڼ شمېر کسان مړه او شوبل شوي دي. تر دې مخکې په جلال آباد ښار کې هم 14 شوي دي. په سیمه کې زمونږ همکار شاه محمود شینواره دا شیبه د تلیفون په لیکرا سره ده. شینواره صاحب، خبرونه په خیر راغلي. دا وایي چې دغه د ممندري په اړوند ډاکه سیمه کې انتحاری حمله تلفات څومره تر رسیدلې دي؟
مراسم باندې چې به موږ زیرات سرچینو سره هم دا رنګ د ولایت مقام سره خبرې وکړلې. د ولایت مقام د قامو له مخې په دغه پیښه کې نن ستنه مړه او و په نستانه نور ځخن شوي دي. خو نورې سرچینې چې هغه هم باوري سرچینې دي، معلومات زده در سره شریکې دي، هغه له مخې په ټوله کې 9 تنه مړه او 2 تنه نور ټپل شوي دي چې نن جسدونه د جلال آباد مرکزی روغتون کې و په نستانه ټپیان اندارنګ غنی خل روغتون کې 15 تنه زخمیان دي او د پټوخم کې یو له نور جسدونه چې دا غنی باوري سرچینې دي چې د روغتیا پریاست کې دي. هغه ارقام له مخې ارقام کې زیاتوالی راغلی دی.
شینواری صاحب، دغلته د حمله په یو شمیر اعتراض کوونکو چې لارې بند کړې وه پر هغه شوی ده، د دوی د امنیت په اړه څه ویل کیږي؟ آیا دا لاریون یا دا اعتراض له امنیتي ځواکونو سره ځای پر ځای شوی؟ ځکه دا خو اول دفعه نه دی، اول ځل نه دی. هر ځل دغه سي اعتراضونو کې انتحاري حمله کیږي. آیا د امنیت په اړه مخکې خلکو خبرې کړې وې که نه؟
د سیمه خلکو په اعتراف کې ګډونوالو د هغوی موږ ته خبرې وکړلې چې یو څو ورځې وړاندې ولایت سره دغه موضوع شریکه کړې وه چې دغسې په زرګونو تنه ولسونه به راوځي دغه لویه لاره باندې اعتراض په ډول باندې خو ولایتي ادارې تر اوسه پورې په دې تړاو څه نه دي ویلي، ولې یادونه یې کړې ده چې دغه پیښې په اړه څېړنې کېږي. دا تر اوسه پورې کوم جزئیات رسنیو سره نه دي شریک کړي، خو د سیمې خلک وایي چې دوی مخکې شخصي ده ولایتي اداره په دې جنګ کې کړې وه.
او تر اوسه خو یې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی؟
تر اوسه پورې هیڅ کومې وسله والې ډلې دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی.
تر دې مخکې شینواری صاحب په جلال آباد ښار کې هم نن چاودنې شوې دي، د هغې څه جزئیات لري؟ هلته چارواکي څه وایي چې هغه څه ډول پېښې وې؟
یو لاسي بم غورځول شوی و چې یو تن پکې زخمي شوی و. همدارنګه په بیسلو ولسوالۍ کې هم د ګلانغر په سیمه کې یو چاودنه شوې وه چې هغې یو تن زخمي کړی و.
ډېر زیاته مننه دوستانو. په ننګرهار کې زموږ همکار شاه محمود شینواری و چې نن یې په دې ولایت کې د ځانوژونکو برید او چاودنو په اړه وروستي معلومات در سره شریکول. د ننګرهار ولایتي اداره وایي چې د ډکې په سیمه کې د کابل تورخم پر لویه لاره د کومه انتحاري حمله چې شوې ده په هغې کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي، 50 ټاپیان دي. ځینې نورو باوري سرچینو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د مړ شمېر 9 دی او 2 کسان چې ټولې ملکي وګړي دي په دې پیښه کې ژوبل دي. دغه راز د جلال آباد ښار کې هم نن سهار چاودنې شوې دي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې په ننګرهار کې د روانو امنیتي پیښو په اړه در سره تازه وروستي معلومات شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې تاوتریخوالی دوام لري او هر ورځ پکې لسګونه ملکي وګړي او امنیتي سرتیري وژل کیږي، طالبان له امریکا سره د بل دور خبرو لپاره تیاری نیسي. د طالبانو یو شمېر سرچینو رویټرز آژانس ته ویلي چې له امریکایي چارواکو سره د خبرو په نوي دور کې به د بندیانو د تبادلې او یو لړ نورو مهمو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د طالبانو دو مشرانو چې له امریکا سره د خبرو له بهیره خبر دی رویټرز ته ویلي چې د طالبانو مشرتابه د یو پلاوی پر ترکیب کار کوي چې له امریکایي چارواکو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو بل دور خبرې ترسره کړي. د دوی په وینا په دې غونډه کې به دا ځل د بندیانو د تبادلې پر مسلې خبرې وشي. د طالبانو دغو مشرانو چې د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط رویټرز ته په دې اړه نور معلومات ورکړي وایي چې د طالبانو مشرتابه د یوه 3 کسیز یا 4 کسیز پلاوی د ګمارلو او د هغو موضوعاتو چې له امریکایي چارواکو سره په کېدونکې غونډه کې به مطرح کیږي بحثونه کړي دي. د طالبانو دغو مشرانو ویلي چې ښایي په دې غونډه کې د بندیانو د تبادلې پر موضوع بحث او خبرې وشي، او ورپسې به ډېر ژر بله غونډه هم وشي که متحده ایالات دا په ډاګه کړي چې د بندیانو د خوشي کېدو لپاره په خبرو کې جدي دی. یو طالب چارواکي ویلي چې دا غونډه به د خبرو راتلونکي وټاکي او هم به دا موږ ته څرګنده شي چې آیا امریکا د خبرو اترو په اړه جدي او صادقه ده. د هغه په وینا موږ به د هغو بندیانو یو فهرست چې د افغانستان په زندانونو کې ساتل کیږي امریکایانو ته وړاندې کړو، او که دوی زموږ بندیان خوش کړي نو موږ به بیا غونډه وکړو او پر یوې بلې مهمې موضوع به خبرې وکړو. د رویټرز د راپور له مخې که دغه غونډه تایید شي دا به د قطر په پلازمینه دوحه کې د جولای د میاشتې له ترسره شوو خبرو وروسته بله غونډه وي چې کیږي. ویل کیږي چې هغه مهال د طالبانو استازیو د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې الیس ویل سره کتلي وو. د طالبانو دغو مشرانو ویلي چې له امریکایي چارواکو سره په کېدونکې غونډه کې به د طالبانو د پلاوي مشري د قطر د سیاسي دفتر مشر شیر محمد عباس استانګزی کوي، خو دوی دا خبره هم کړې چې ښایي د استانګزی پر ځای چې اوس د قطر د دفتر د سرپرست په توګه دنده ترسره کوي یو بل کس وټاکل شي، او د طالبانو مشرتابه پر دې غور کوي. وسلوالو طالبانو چې د افغانستان د حکومت له لوري اعلان شوی اور بند تر اوسه مثبت ځواب نه دی ویلی، او برعکس د افغانستان په مختلفو سیمو کې حملو ته زور ورکړی، له امریکا سره د مخامخ خبرو په ترسره کېدو ټینګار کړی دی. د رویټرز په لیکنه په تېره جون میاشت کې د موقت اور بند له ټینګېدو وروسته چې د سولې د خبرو لپاره غوښتنو زور واخیست، متحدو ایالتونو هم ومنله چې له طالبانو سره مخامخ خبرو کې ګډون کوي. د سولې د خبرو د ګړندې کېدو د هڅو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم په دې وروستیو کې په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د ځانګړي سلاکار په توګه وټاکه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د تروریزم پر وړاندې له 10 کلنې نړیوالې مبارزې سره سره په افغانستان کې لا هم ناامني او د تروریستي ډلو شمیر زیات شوی دی. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون او یو شمیر افغان کارپوهان د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې امریکا او متحدان یې نه دي توانېدلي چې په افغانستان کې روانه جګړه کابو او تروریستي ډلې له منځه یوسي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه ریاست هم مني چې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې حکومت له لوړو ژورو سره مخ وو او لا هم د امنیت د ټینګښت مسأله د دوی پر وړاندې یوه جدي ننګونه ده. په دې اړه تفصیل د واصل وصال په دې تفصیلي رپورټ کې اورو.
د سپتمبر د 11مې له پیښې 10 کاله وروسته هم افغانان د تروریزم په اور سوځي او درنه بیې پرې کوي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون او یو شمېر افغان کارپوهان وایي په افغانستان کې د پخوا په پرتله نه یوازې دا چې جګړه رامه شوې نه ده، بلکې نوره هم توده شوې. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون رئیس سمرک پاتخوابي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په افغانستان کې د نامنې ویره پر ځای پاتې ده او خلک خپل راتلونکي ته اندېښمن دي.
ورځ تر بلې بدتري راغلی، هیڅ سهولت نه دی راغلی، تروریستي ډلې لیغنه اضافه شوي دي. واقعا افغانان هره ورځ په جنجالو او په مصیبتونو کې ژوند کوي. تروریستان ورک شي په یوازې دې باندې چې مخالفین ورک شي د حکومت. ورځ تر بلې ډلې اضافه کیږي او مخالفین اضافه کیږي، نوې ډلې پیدا شوې دي.
د ښاغلي پاتخوابي په خبره تر کومې چې امریکا او متحدین په افغانستان کې د جګړې د کابو کولو لپاره رښتینې هڅې ونه کړي، ښایي په افغانستان کې وضعیت تر دې هم خراب شي. دا په داسې حال کې ده چې 10 کاله وړاندې په همدې ورځ د سپتمبر په 11مه نیټه د امریکا په زړه کې دوه تختول شوې الوتکې د سوداګرۍ له نړیوال مرکز او د امریکا د دفاع وزارت له ودانۍ سره وجنګول شوې چې نږدې 3000 کسان پکې ووژل شول او زرګونه نور پکې ټپیان شول. له پیښې سملاسي وروسته د القاعده مشر اسامه بن لادن د برید پړه پر غاړه واخیسته، هغه موضوع چې پر افغانستان د امریکا حملې ته زمینه برابره کړه. پر افغانستان د امریکا د حمله هدف د اسامه بن لادن او القاعده شبکې لمنځوړل او د ترهګرو ځپل وو، خو له جګړې 10 کاله وروسته اسامه بن لادن په پاکستان کې پناه شو او د طالبانو دوه پخواني مشران هم د ډیورن کرخې پورې غړې ته لمنځلاړل. د افغانستان جګړه د امریکا پخواني ولسمشر جورج دبليو بوش پیل کړ چې وروسته د دې هیواد د دوه نورو ولسمشرانو له لوري پر مخ یوړل شو او لا هم دغه هیواد د تروریزم په وړاندې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي. خو له دې ټولو سره سره د نړیوال اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان به وایي چې د وسلوالو پر ضد د امریکا له پیل شوې جګړې وروسته نه یوازې دا چې ترهګر ونه ځپل شول، بلکې د داعش په څیر تازه جنګیالي را پیدا شول چې اوس د ټولې سیمې او حتی د نړۍ ثبات ګواښي. لړلې انتظار خادم پر ازادي رادیو ته داسي ویل،
تاسو به څنګه نتیجه ملته ګورئ؟ د انکشاف نتیجه ګورئ تا دلته طالبان واځي د رغول کال کې دلته اوس شل مختلفه ډلې دي چې د امریکا په تور لیست کې دي. هغه ټول ډلې چې امریکا بلک لیست ته وړي او تور لیست ته وړي یو شل یو په افغانستان کې. نو په چیرته د یو څو وسلو خلاف د لرو ګورنو فکر کوم چې حالت په افغانستان کې سل چند بدتر شوی دا رات نسبتا چې د ثبوت ترلاسه.
د ښاغلي خادم په خبره هغه یو سل 20 میلیارډ ډالر چې امریکا د افغانستان په بیرغونه نورو برخو کې لګولي تر یو بریده نتیجه لیدل کیږي، خو هغه وسو وسل 20 میلیارډ ډالر چې تر دې مهاله په جګړې لګیدلې کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د واټسن پونتون دی وسیډن لمخه په افغانستان کې له 2001 کال څخه د 2014 کال تر نیمایي پورې 111,000 کسان وژل شوی دي. په دغه سیرنه کې راغلی چې په افغانستان کې د روانې جګړې په 6000 ورځو کې 2,000 وسلوال طالبان، 1,500 ولسی وګړي، 1,500 افغان سرتیري، 6000 امریکایي سرتیري او قراردادیان او 1,000 د ناټو سرتیري وژل شوی دي. له دې وړاندې واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په خپل یو راپور کې چې په 13 فبروري میاشت کې خپور شوی ویلي و چې په افغانستان کې له 10 کلنې جګړې وروسته سباندې 100,000 افغانان وژل شوي او اوس د طالبانو او داعش ډلو سره سیالي کوي چې تاوتریخوالی پر ملکي خلکو تحمیل کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د ملي والی د حکومت په سلور کلنه دوره کې په ځانمرګو بریدونو چاودنو او حملو کې سلویخ زرو کسانو ته مرګ شوبله وخته ده. دغه سرګندونې په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارک لاوکک افغانستان ته د خپل دوه ورځني سفر پر مهال کړی دی. له دې سره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویان بلال صدیقي هم په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو خبره کوي او د جګړې لخکې لوړخونو غواړي چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته پام وکړي.
هر ورځ د خلکو بشري حقوقو په افغانستان کې تر پښو لاندې کیږي او ورځ تر بلې نه ملکی تلفاتو کچه زیاتېږي او موږ اندېښمن یو چې کمیت تامین نشي که د خلکو بشري حقوقو خوندي نشي. متاسفانه خلک هر ورځ قرباني کیږي او دوی خپل بشري حقونه له لاسه ورکوي.
ښاغلی صدیقي وایي کوم ارقام چې دوی له تیرو نهو کلونو راهیسې ثبت کړي ښیي چې تر دې مهاله په ځانمرګو بریدونو چاودنو او نورو حملو کې څه باندې شپږ څلوېښت زره ملکیان قرباني شوي دي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو شمېر چارواکي په دې باور دي چې امریکا او افغانستان ځینو ګډو اهدافو ته رسېدلي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر فرامرز تمنا له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه ګډ اهداف له ترهګرۍ سره مبارزه، د افغانستان اقتصادي وده او د افغانستان نه منځوي کېدل دي. بلخوا د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغانستان په ګڼو نورو برخو کې د پام وړ پرمختګ کړی خو د امنیت ټینګښت لا هم د حکومت په وړاندې یوه جدي ننګونه ده.
ما در اصلاحای دیگر پیشرفت قابل توجه
دی وای موږ په نورو برخو کې د پام وړ پرمختګونه کړی. تاسو په هیګه چې تر 2001 کال پورې د نظام او حکومت په نوم کوم څه وجود نه درلود خو دوامدار سول او ثبات هم د حکومت او هم د خلکو ډیره جدي غوښتنه و چې په دې برخه کې له بده مرغه موږ لوړې ژورې لرلې دي او لا هم امنیت دی وی جدي ننګونې په توګه مطرح ده.
مشکل امنیتی به عنوان یک چالش جدی در کشور ما مطرح است.
خغل میسم وایی حکومت په دې هڅه کې ده چې د مذاکراتو له لارې له وسلوالو مخالفینو سره سولې ته ورسیږي خو که وسلوال مخالفین بیا هم جګړې ته دوام ورکړي نو حکومت به بیا له نظامی لارې وځپي. بلخوا وسلوالو طالبانو هم تل دا ویلي تر هغو به جګړې ته دوام ورکړي چې ټول بهرني عسکر له افغانستان څخه وتلي نه وي. خو اوس پوښتنه دا ده چې امریکا او متحدین یې ولې په تېرو 18 کلونو کې ونه توانېدل چې تروریستي ډلو ته په افغانستان کې ماتې ورکړي. ځواب یې د پوځي چارو کارپو باري آرز وایي.
زه فکر کوم چې د بن کانفرنس چې د افغانستان ته حکومت ټاکلی و اول په هغه کې ډېرې نیمګړتیاوې موجودې وې او بیا وروسته تر هغه هم امریکایانو د افغانستان د نظام او اولس خلکو هغه جوړښت ته توجه ونه کړله او د هغه په اصلاح کې هڅه ونه کړه. نو ځکه د هر څونه مبارزه چې د تروریزم سره کوي دغو نه مشکلات او ستونزې دلته دننه په نظام کې هم رامنځته کیږي.
خغلی عریض وایي تر کومې چې د سیمې او نړۍ هیوادونه له خپل منځي رقابتونو نه لاس وانخلي تر هغې شونې نه ده چې د تروریزم پدیده له نړۍ په ځانګړې توګه له افغانستانه ورکه شي. د نوموړي په خبره د تروریزم د له منځه وړلو لپاره یوې نړیوالې اجماع او د نړۍ په کچه کلکې ارادې ته اړتیا ده څو د ټولې نړۍ په ځانګړې توګه افغانان له دغه ناوړې پدیدې څخه خلاص شي. وصل وصال ازادي راډیو کابل.
ازادي راډیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي سیاسي احزاب به په ټول توان د تقلبي انتخاباتو پر وړاندې ودرېږي. ښاغلی حکمتیار نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې سیاسي ګوندونه له حکومته امتیاز نه بلکې یوازې دا غواړي چې د رایې ورکولو په پروسه کې له بایومیټریک سیستم څخه استفاده وشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن بیا وایي دا چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته 9 ورځې پاتې هیڅ امکان نه لري چې د احزابو دغه غوښتنه دې عملي شي. محمد حدیث پر دې سپیر ریپورټ لري.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کېدو ته 9 ورځې پاتې خو سیاسي حزب خبرداري ورکوي چې هیڅوک نشي کولای تقلبي انتخابات ترسره کړي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي په حکومت کې ځینې کړۍ شته چې غواړي له سیاسي ګوندونو سره د تفاهم پر ځای د تقابل لاره غوره کړي، خو په خبره دا د هیڅ چا په ګټه نه ده. ښاغلي حکمتیار د سه شنبې په ورځ کابل کې یوې خبري ناستې ته د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې په میلیونونو سټیکر په جعلي تذکیرو نصب شوي چې دا په خپله په لاسي خلوب تلاره وره ولدی.
تعجب کوم چې کمیسیون وای یو جعلی سټیکر هم نه دی چاپ شو. او سټیکر جعل شوی نه ده، مگر پریمانه له حساب او تل سټیکر په جعلی تذکرو لګو. خبره دلته ده او دا لکونه نه دی په میلیونونو دی.
د خغلی حکمتیار په خبره کې هم ولسمشر له سیاسي حزب سره منلې چې د رای ورکونې پروسه د بایومټریک سیستم له لارې وشي خو دوی باوري نه دي. نو موړی وای ټول سیاسي حزب په خپل دریس کلک ولاړ دی او حکومت مجبور دی چې د خلکو ګوندونو غوښتنې ومني. که هم تر دې وړاندې سیاسي ګوندونو د بایومټریک سیستم څخه د استفادې سربېره ځینې نور وړاندیزونه حکومت ته کړي وو، خو اوس ګلبدین حکمتیار وایي له نورو وړاندیزونو تیر دي خو بایومټریک سیستم څخه پرته انتخابات نه شي کېدای. ګلبدین حکمتیار د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نه کولو له کبله هم په حکومت جدي انتقادونه وکړل. له دې ټولو سره سره د انتخابات خپلواک کمیسیون د وخت کمښت په پام سره وایي چې په انتخاباتو کې د بایومټریک سیستم استفاده هیڅ امکان نه لري. دغه کمیسیون د وایان مرسیال زبی سادات وایي که رښتیا هم سیاسي احزاب د انتخاباتو شفافیت غواړي له بایومټریک سیستم پرته نورې لارې چارې هم شته.
دا هیڅ امکان نه لري، هیڅ ممکن نه ده. زموږ تخنیکي ټیمونو هم په دې باندې ډیر کار وکړو، حتی د سیاسي احزاب له مشرانو سره دوی لنی ناستې ترسره کړي او هڅه مو د دې وکړه چې دوی پوه کړو په دې باندې چې پوست کې وخت دی نه دی. که چېرته هدف شفافیت وي نو ښه به دا وي چې دوی زموږ سره همکار واوسېږي، خپل نظارت قوي کړي، او که چېرته موخه او هدف دغه وي چې د دغه ملي پروسې په وړاندې خنډ واقع شي، نو دا به نه د ملت په ګټه واوسېږي او نه به هم د سیاسي حزب.
په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا اندېښنه ښیي چې که د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ لانجې همداسې روانې وي او دواړه خواوې تفاهم ته ونه رسېږي، د داسې انتخاباتو ترسره کېدل چې ټول منلي وي ممکن نه دي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د افغانستان مشرانو جرګې رئیس وایي هغو کسانو چې د سنبلې د 13مې پیښې په اخوډب کې لاس درلود باید محاکمه شي. فضل هادي مسلمیار د سه‌شنبې د ورځې په عمومي جلسه کې ویل امنیتي ادارې د دغو ځوانانو د غیر قانوني خوځښتونو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. له بلې خوا یو شمېر سناتوران وایي هغو کسانو چې د سنبلې په 13مه نیټه د خلکو ترمنځ وحشت او ډار خپور کړی له ترهګرو ډلو سره هیڅ توپیر نه لري. په دې اړه تفصیل د ناجیه صاحبۍ په رپورټ کې اورو.
د سنبولې د 13مې نیټې هوایي ډزو او خپل سرو کړنو چې بیلابیل خبرګونونه راپارولي، اوسمهال د مشرانو جرګې رئیس له عدلي او قضایي ارګانونو غواړي څو دغه کسان محاکمه کړي. فضل هادي مسلمیار د سه‌شنبې ورځې په عمومي جلسې کې وویل امنیتي ادارو د سنبولې په 13مې نیټه کې کمزوری عمل وکړ.
هغه څوک چې د شهید احمد شاه مسعود ځان پلویان بود، هغوی متاسفانه د ټولو شهیدانو د خلکو احساسات او نفرت لپاره دوم ظروف د امنیتي سکتور خصوصا د کابل د مسؤلینو ده چې متاسفانه خو متاسفانه همدغه امنیتي مسؤلین پرون یا بل ورځ په دوربین نه لیدل کېدل، او دوی د دې کابل په ښار کې گشت گذر د دغه خلکو چې زما ته یې تعریف هغه الفاظ په خلو نه زه غزه شرمېږم چې په کومه شکل باندې دوی ګرځېدل. د دې امنیتي سکتور چې دعوی وکړو چې موږ سرونه زیات خلک نیولي دي، نو زموږ خواهش به دای چې دا محکمه شي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د سنبلې 13مه په افغانستان کې د شهید اونۍ د لمانځلو په ورځ په کابل کې سلګونه ځوانان چې د موټرو او موټرسایکلونو کاروانونه یې جوړ کړي وو او وسلې او د پخواني وژل شوي جهادي قمندان احمد شاه مسعود عکسونه یې هم له ځانه سره لېږدول، په هوایي ډزو سره د ښار نظم ګډوډ کړ. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې د دغو کسانو هدف یوازې په ښار کې ویره خپرول او د خپلو وسلو او زور ښودل وو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغو هوایي ډزو کې 13 تنه ټپیان شوي چې دا مهال په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د سنبلې په 13مه نیټه په کابل کې دغه ډول غیر قانوني او خپل سري حرکتونه کیږي، بلکې د ښار د اوسیدونکو په وینا هر کال په همدې ورځ کابل د ډول ډول بې بندوبارۍ، غیر قانوني کړنو او هوایي ډزو شاهد وي. په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې هم له دغو خپل سري غیر قانوني حرکتونو ګڼې ویډیوګانې خپرې شوې چې په یو ویډیو کې یو شمیر کسان د لوړپوړو حکومتي چارواکو په ځانګړي ډول د ولسمشر محمد اشرف غنی پاکس ډزي کوي. پخوانی جهادي قمندان احمد شاه مسعود د 1980 کال د سمبلې په 13 نیټه د دوه عربانو لخوا چې ځانونه خبریالان معرفي کړي وو د تخار په خواجه بهاودین کې وژل شو. له هغه وروسته دا ورځ عمومي رخصتي وي او ورته ځانګړي مراسم ترسره کیږي. له بلې خوا یو شمیر سناتوران بیا وایي هغه کسانو چې د سمبلې په 13 نیټه د خلکو ترمنځ وحشت او ډار رامنځته کړ له ترهګرو ډلو سره هیڅ ډول توپیر نه لري. سناتور زلمی زابولی په دې اړه وویل:
د شرم دی مشته حکومت شرم دی د پارلمان شرم دی موږ تاسو هغه په بدمعاشي باندې په کوڅو په بازارو کې وګرځېږو خلک تهدید کوش کنځل وکړو بیا هغه ته موږ وایي دا لمانځنه ده د دوی څخه سم پوښتنه وسي.
دغه سناتوران وایي کچېرې حکومت د سنبلې د 13 نیټې د خپل سرو کسانو په مجازاتو کې پاتې راشي د خلکو په منځ کې به د نظام اعتماد له منځه ولاړ شي او دا ډول خپل سری کړنې به دوام پیدا کړي.
د خبرونه دوهمه برخه تر رسیدلی او په دوهمه نیمای کې د خوځل لپاره ونیس پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خبرونه د ګوډي اچار خبريږي. د غراس سپورتي خبرونه هم لرو خو تر هغه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز له ملالې بشیر ورو.
د ننګرهار چارواکي په مومندره ولسوالۍ کې په یوه ځانمرګي برید کې د 1900 لاریون کوونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. همداراز په دغه پیښه کې 28 کسان روغتون ته انتقال شوي دي. د هندوستان او ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیران په کابل کې دي او د حکومت له لوړپوړو چارواکو سره یې وکتل. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو قمندانۍ چارواکي وایي ځواکونه یې تېره شپه د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د چوڼۍ په سیمه کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. نن په نیویارک او واشنگتن ډي سي کې د 2001 کال د سپتمبر د 11 د حملو 11 کال پوراسو امریکایان په دې مناسبت په نیویارک کې او په واشنگتن کې د حملې د ورځې په یاد مراسم جوړوي. روسیه د ګاونډیو چین او منګولیا د سرتیرو په ګډون د زرګونو ځواکونو تر ټولو پراخ نظامي تمرینونه پیل کړي دي. د ترکیه ولسمشر خبرداري ورکړی چې که د سوریه په ادلب ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د دولتي ځواکونو حمله دوام وکړي نو د یوې بشري فاجعې خطر شته. او د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت دوه چارواکي د ګرجستان پلازمینې تبلیسي ته روان شوي دي.
د نن ورځې سپورتي خبرونه واصل وسال وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو لپاره په متحده عربي اماراتو کې د 350 کورنیو او بهرنیو لوبغاړو بولی ترسره شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په دغه بولی کې راشد خان د کابل لوبډلې، کریس ګیل د بلخ لوبډلې، شاهد افریدی د پکتیا لوبډلې، انډری رسل د ننګرهار لوبډلې او برندن مکالم د کندهار لوبډلې د آیکن یا کلیدي لوبغاړو په توګه د 100,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د خپل لوبډلو لپاره وپېرلې. د دغه سیالیو 500 وړو لوبډلو په بېلابېلو کټګوریو ریو کې لول سنتر شلو پوری بهرنی او کورنی لوبغاړي او پیرل شي وي بهرنی او فاتنوري افغان لوبغاړي دي. له دې وړاندې د لوبډلو د امتیاز ورکولو په لړ کې د کابل لوبډله مورلی سپورتس، د ننګرهار لوبډله د پلس کیپیټل، د کندهار لوبډله د ایس بي سپورتس، د پکتیا لوبډله ویراک موبایل او د بلخ لوبډله د لیجندري من کمپنۍ لخوا اخیستل شوې دي. یادونه ده چې د افغانستان غوره لیګ لوبې د روان زیږدیز کال د اکتوبر په 15 پیل او د همدې میاشتې 28 منټې پورې په متحده عربي اماراتو کې دوام کوي. د دغه لوبو په جریان